افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
نو ون has an interest in renewed civil war in Afghanistan.
ایا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر ولري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیوي طالبانو ته په ډاګه ویل چې نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. نن په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو.
شاوخوا 144,000 به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلی بنسټونو کې اجازه شي.
په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د درسي کتابونو او د ښوونځیو د ودانیو او نور وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ سایه سمفونه اتندرو چې چوکۍ ټول خراب دي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام سره با ظاهرم پس از که د مهم خبرونو سرچکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر کموي او روسي اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالتیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ. ښاغلی بلینکن له سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکې کې چې د سې شنبې په ورځ خبره سوه په دې اړه څرګندونې کړې دي. د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د له منځه تلو او احتمالي کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدای سي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرې دوسر له ډېرې دو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکوونکي له دې هېواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځایه ترسره کړي له دې ځایه ایستل کېږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامداره پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمېر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا، د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شتو د معنا لرونکي مشارکت او پټولنه کې د هغوی د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل ته سپارښتنه کړي چې له دې ځای ووځي. د دغو کارکوونکو د دقیق شمیر په اړه راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای سوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 50 ټپیان ورول سوي چې ډېر برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماینونه کشف او خنثی کړي دي.
د 12 ورځو په جریان کې د 50,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه راایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلي دي.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه راهیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. د بیان د ازادۍ کور یا فریډم هاوس په اروپا او یوروایشیا هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو اوولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې ډیموکراتیکې هڅې دومره کمزورې نه وې. د بشري حقونو دغې واشنګټن میشتې ډلې په خپل کلني راپور کې ویلي په ډېری هیوادونو کې منتخب مشران ډیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګري او پولنډ په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوی دي. د فریډم هاوس په راپور کې همدارس روسیه او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوی دي. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو او ډیپلوماتان باسي. دا ډیپلوماتیک جګړه وروسته لاغ راپور ته سو چې چک جمهوریت ادعا وکړي چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیه ښکېله و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل سوی چې د می تر 15 نیټې د مخه دي د دغو هیوادونو او ډیپلوماتان له روسیې ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسي ډیپلوماتان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له غبرګون سره مخامخ شول. تېره اونۍ لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلي و چې له چک سره د یووالي په بڼه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالۍ سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 11:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تېر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شول. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه درلو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به په نړیوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونۍ خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې هیڅ لوري نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ښاغلی بلینکن چې پرون یې له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړ او ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا بیا ویل له دې هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ سیولور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوی په ګټه نه بولي.
No one has an interest in
په افغانستان کې په یو بل تازه کورونې جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټه هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې یې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت، خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جان کربي هم خپلې هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې او دا یې خپله تېروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تېروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن په کابل کې د غوي د اتمې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
کې امریکایا بیرون میشوند حالا
که اوس چې امریکایان وزي هغه امریکایان چې ستاسې د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو اوس چې دوی وزي ستاسې په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي دینی او ولسی مشروعیت لري
چې توجیه مردمی داره
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیلابیل څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت یې په زلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسېدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره طلایي چانس یا فرصت بولي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو ته یې دا په ډاګه ویلي که نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد تېره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په تېره بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونې کولې. دغه راز وویل د کچېرې طالبان د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي دا ډله به بیا وځپل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته یې درناوی ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستې غواړي که د نړیوالې ټولنې غوښتونکي یاست او غواړي چې له انزوا راووځي دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له ښځو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د په زغرده ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونې کوي آیا په افغانستان کې له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې سراج دی چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي هم دا مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت څنګ کې درېږي کوم چون ګډې په همدې کې دي. بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځای پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نه ښه خاطره نه لري او هېڅ ډول پکې ځان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونیسي.
که طالبان روغې جوړې ته غاړه کېږدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم له دې سخته شي، فکر نه کوئ چې وضعیت به خراب شي، د کورنۍ جګړې تر حده پورې به ونه رسېږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوه جبهې باید رامنځته شي که خدای نخواسته چې یو وضعیت رامنځته شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوه جبهې چې یو به د طالبانو جبهه وي او بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهې به شروع جنګ وکړي سره لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. څه دې ته بیا څه یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې د دې ایډیولوژیک او فکري جګړه وایم.
د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرسمینانو خبرداری ورکړ که چیرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولی شي؟
دا بېخي یو ټوکه ښکاري. په دې مانا چې په یو وخت کې چې د امریکا حکومت په ډول 5000 نفر او دلته ما مقصد درلوده، یعنې پوځي فشار چې آخري فشار ده په طالبان ایران وسته، نو بیا کوم مرستې بندوي چې طالبان هغه په سر ټیټ شي. زما باور دا دی تبلیغاتي بحثونه دي، دا اضافي بحثونه دي طالبانو په خپل حکومت کې له امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو. دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او زما په نظر کوم عملي اړخ زه نه وینم.
د چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. په تیر بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. د ازموینه د ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی نن و، دوهم پړاو به د روانې سهار میاشتې په 26 او دریم به هم د کابل ولایت کې وی چې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوې. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 2000 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور اتو ولایتونو کانکور ازموینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن یې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، ارزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازموینو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انکان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه ډیره وا ډیره صحیح پروسه او درسته پروسه وا او سازان په خپل وخت راغله او پروسه د خپل وخت شروع شوه.
قطم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه سکول مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را 2 سال اشتک خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود سوالای خودم هر کدوم و بعد چه سوال دیگه من هم من تو چندانش
هم تو شکی ماندک،
امیدوارم اونا انشاءالله که
سعی باشم. در ازموین ملی اداره عمومی ریس پوهان عبدالقادر خاموش در شهر شنبه پر از اول چه در روان کال ازموین با در نور و کلونو پر پرتلالا پر خوندی او شفاف دول او واخستل سی. در کانکور ازموین پا دی لمری پڑاو که شاو خوا وات یازر در 12 مطلقه فارغانو در لوڑو او نیمال لوڑو زدکلو بنسطونو لپار رقابتو نکوی. پا پام که در چه سکل پا کانکور ازموینه که پوتولیز دول سباند 2000 تنه د 12 ټولګي فارغان ګډون وکړي چې لادیش میر څخه شاوخوا 144000 تنه به په لوړو او نیمال وړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
بیا هم د زدکړې په موضوع کې تم کېږو. په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر د ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي خو یا ښوونکی نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې د دوی د زده کړې بهیر ډېر ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 3500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي. خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبي مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکیو له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بي بي امینې د ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکي فریحا شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالای اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشده. تاله کتاب تاله هم شاگرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده خبره شوې. زه کله هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي. زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د ښوونکو له کمښت سره مخ یو، ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي
زموږ مکتب چې ده موږ صحیح صنفونه نه لرو، چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نور موږ چلم خپله په خیمو کې درس وایو که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یي تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کښېنو یا سرپناه صحیح نه لري مکتب.
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما فامیل نداریم، چوکی نداریم، د زیر خیمه درس میخوریم. اگر
موږ څوکۍ او میز نه لرو او دغه راز زموږ ښوونځی ودانۍ هم نه لري، د خیمو لاندې سبق وایو. که چیرې زموږ ښوونځي ته میز او څوکۍ او ودانۍ ورکړل شي موږ ډېر ښه درس ویلی شو.
د سبانقل نامول د ښوونځي سرمعلم نصرالله هم ورته خبره کوي.
زموږ مکتب تعمیر نه لري، د ډېرو مشکلات سره مخامخ یو. باران، ګرمي، د شاګرد استادان په ښه طریقه درس نشي کولی، شاګردان په ښه طریقه درس نشي یادولی. زموږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ ته دا مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل دا پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به یې د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم موارد
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر ژر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټولې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شار نو پر موضوع غږېدلی او د غرض اساسي بشري حقونو له بلې خبرونې سره یو ځای درته خبره وخو. اوس یوه نړیواله موضوع په واشنگټن کې میشتې د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تېرو 12 کلونو کې کله هم ډیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وې. نور په دې راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له ډیموکراسۍ د پشاتک لپاره خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د مؤسسه وایي منتخب مشران په ګڼو هیوادو کې ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیټ په حال کې دا غ کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقونو دغې ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له ډیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوو هیوادو کې د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېساري ډول ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسۍ وضعیت پکې د 10 کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیا او بیلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تېر یوه کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزورې شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هماغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک هڅې په کې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک هڅې سیل شوي دي او ویل شوي دي چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګووینیا بیا له 2016 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوې ده.
او سم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د پروګرامونو لړۍ ونوي برخه.
سلام استاذ نوم څه دی؟
ډیره زیاته مننه. نوم یې زین الله زهین دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. پلان زه په لومړي سمستر کې د اقتصاد په زده کړو باندې بوخت یم.
له دې نورم کوم کار کوئ؟
پلان خو غواړم چې خپل زده کړې په مسلکي توګه مخکې یوسم او خپل درسونو ته مې اوږه ورکړې ده او د مشرانو وروڼو هغوی دومره عاید موږ ته برابروي چې هغې باندې خپل ژوند په متوسط توګه په مخ یوسو.
د ژوند نه مخشاله یې د کورنۍ عاید مخ دی؟
لکه د نورې نړۍ ژوند هغې سره خو د افغانستان پرتله ډېره سخته ده چې وشي، نو الحمدلله ګزرخاله ژوند مو روان کړی.
نو روژه او درسونه څنګه دي دواړه؟
روژه خو که ووایم روژه مبارکه خو هم ډېره ښه ده ځکه چې بارانونه کېږي او درسونه دا چې ازموینې مو دي نو دواړه تر دې دمه ښه تېر شول او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کېږي روژه کې؟ اسانه وي که سخته؟
ما دغسې یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم، نو ما وکولی شول چې ډېره ښه روژه هم مخته ورسره یوسم او ازموینو کې هم ښه پچه حل کړم.
ستاسو ماشومتوب ته به وګرځو، دغه وخت روژه ماتي درته یادیږي؟
بالکل رین صاحب، که ووایو دغه په ماشومتوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتی کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل، په هغې وخت کې دغه لاسپیکر دغه شیان ډېر نه وو، نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ، کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شیبې هم ماته یادیږي، بیا دغه ماته یادیږي چې تر هغې به هغه وخت به موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلي.
د روژه ماتي پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بالکل، هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي، غږ به مو سره کوو چې روژې روژې ماتې دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه. یا فکر کوئ د ماشومانو سره یو ځای روژه ماتی کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بالکل اریان صاحب، که ووایو د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بالخصوص بیا په روژه ماتي کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي، فکر کوئ دا کار سم یا ناسم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابت کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
نتی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشې د حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکی دکانداران د اوړو سبیته در خورچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشې د هیڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي، نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کې راووځي او دا خلک اشتراک یې سلام.
ڈرائیور خبر کو محمد گل شارینا بارڈر باندھ امروزہ بس گمرک کی جو بلا ورق گردی گمرک کی تقریباً موٹر والا اڑیا ٹھنڈا زخال بار کڑی پاکستان تھا شارینا بارڈر باندھ
او څه ورو ځان دی ټول په ورځ را خوښ کړل ټول بس چا ماتيال تور کی د تر غبرت را وړي د تر واخل نور نور موټر درا باش او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا کنه دا وړي سلطنه نه ماسول کوي اوس ور موټر کې ولا جیندل د چاري نه او ته درا چې ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي انا باندې او کړې دې غم وکړي. السلام علیکم.
کندار کار شار کار نہ خراب دی
افغانستان کے ماضی گھر چلور نیمی بجے شوئے اڑان دیا آزادی ریڈیو دو انیس اخبار بنے مہیر خو اس فریبا ظاہر افغانستان او نڑی دیدی سات مہم خبر لنڈیز باور بھی
د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوین نه کوي. خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبان وخت د رسیدو احتمال رد نه کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راسویل سنتیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفر یو شمیر کارکونکي له دې هېواده ووځي. راسویل سن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځای ترسره کړي له دې ځایه ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسګونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. د بیان د ازادۍ کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې. ویل دي چې په تیرو 12 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې. روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالتیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي.
کمو غوښتي وي دي او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخله چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي او بل موضوع اخلو. په غزنی کې خبر اعلان وايي دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بوکري خبر اعلان تر شا ودرېږي. دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان او د ملي اتحادیې پخواني وژل شوي مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړل شو. نور په دې رپورټ کې
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وژل سوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې په ورځ کورنۍ ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړل شو. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربېره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای او بلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبریالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو چې د هغې له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنه ستایي، خو وایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مصونیت په برخه کې د بیان د ازادي د خوندیتوب برخه کې په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، زیرک، زلسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومې میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري ال وو او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل شوی وو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګ مرستیاله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخراغلاس وی. اغلی مایار، ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکا او په پیل کې تاسو تخراغلاس وی. ما خبرونه ته لمړی په خینه ورسې ماتره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یاد غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره من سره دي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2013 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والی حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا یې کړي. او تاسو وکولای شئ چې یو مثبت سولې د تشخیص شرایط زمان سپسی یا امدا د سولې بشری حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلای شئ چې بشری سوله د یو بشری حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بینالمللي او نړیوال اسنادو کې
کوروادان آقای مایر من نکو دویم پختن و دست مطرح کو چه سولا او بشری حقونو ترمینز اری که سنگدی
من نه به سولا او بشری حقونو ترمینز اری که ویلی شمده چه سولا او بشری حقونو حقا ارزفتی ندی که دی او بل سخه جلان اکی دون کرد یعنی می نشو سوالایی که سولا کرتا دی بشری حقونو نشتون که ولرو او همدارنگرن دی بشری حقونو رعایت او مراد کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت شي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلای شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنی چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسېره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخه خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته کړي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شروع دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت خرابوالی نه شکایت کړی چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول او همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازداتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډېره زیاته مننه کوم آغلي مایر. قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د صحافي دفتر د شکایاتو د څانګې د مرستیالې آغلي ملغلرې مایر خبرې واورېدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارو ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر راغله شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومنی په کابل کې د نوی ښار یا شهر نو پارک ته ورغلی یاست
تفریح لپاره خاطر دې چې دلته خوشم راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم د پارکونو ګورم زندګی د پارک کسان ګورم څنګه دې خاطر دلته راځو
دیات پارک تاریخ تر کومه رسیدي
دینی خار پارک تقریبا د شپیتو دو شپیتو کلو دیات پنځه شپیتو کلو وړاندې خبره
اووس په څه حالت کې دی
په تاسف سره په دې پارک کې ډلې ډلې معتادی یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روغ دي په دې پارک کې ګرځي
نن په خبرونه کې هم د موضوع چیړو په پیل کې د نوی ښار د پارک لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه وو او د بیا جوړونې پاک لای د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو لازدی رادیو سره اوسئ قدر من اردونکو پارک هغه ځای دی چې د ستړي سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ذهن ته تر یو حده آرامي وربخي ټول خلک په تیره بیا هغه کسان چې دماغي کارونه کوي په فارغه وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته ځایونو ته ډېر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرامه او وسا شي په کابل کې د نوي ښار پارک هم چې په شپېته تجربه ځمکه کې جوړ دی هغه ځای دی چې له بېلابېلو سیمو څخه خلک ورته راځي او له شنې فضا څخه خوند اخلي دا چې یاد پارک څه وخت جوړ شوی دی د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو
د نوي ښار پارک تقریبا زما انزولې دی زه د لسو یولسو کلونو چې په دې پارک باندې کار روان و په نوي ښار کې یو نوی ګام و د پارک سینما هم چې د دې ښار یوه برخه وه هغه هم په هماغه وخت کې جوړېدله یعنې تقریبا د شپېتو دو شپېتو کلو پنځه شپېتو کلو وړاندې خبره ده چې د پارک کارونه روان و او د پارک جوړ شو او بالاخره د خلکو د تفریح ځای و سینما هم یوه آبرومنده سینما وه په ټولو سینماګانو نه خلکو ارزښت ورکوه دا د ملت یو میراث دی د یو وخت نمایندګي کوي نو زما له نظره دا ښه کار ونه شو چې دا سینما ړنګه شوه د ښځو لپاره د هغه ځای پکې و د فاتحې اخیستلو نو په دې ترتیب دا یو ښه ځای و دا باید د سره ترمیم شوی وای جوړ شوی وای نوي تاسیسات پکې شوي وای
د نوي ښار پارک د کابل په زړه کې جوړ دی په یاد پارک کې دنګې ونې شنه چمنونه بېلابېل ګلان د لوبو میدانونه پاکه هوا هغو کسانو بدرنګ کړي چې نشه پکې کوي په هر حال په دې وروسته غږیږو اوس لیکوال او د دعوت د پوهنتون استاد وجیه الله ظهیر د نوي ښار پارک د ارزښت او د چارچاپېره ځایونو په هکله یې معلومات راکوي
ختیز یا شرق طرف ته د حاجي یعقوب څلور لارې ده او همدارنګه غرب طرف ته انصاري څلور لارې یا چارایي موقعیت لري شمال او جنوب طرف ته ویلی شو چې هوټلونه موقعیت لري دا چې انسان یو ټولنیز او اجتماعي مخلوق دی په خپل ژوند کې سیاحت تفریح او ښه وخت تېرولو ته اړتیا لري ویلی شو چې په دې برخه کې له شک پرته د شنو سرسبز ځایونو همدارنګه د پارکونو او باغچو رول څرګند او ډاګیز دی ویلی شو چې پارکونه دي چې انسانان پکې دمه کوي پارکونه دي چې په شنو او سرسبز جوړښتونو کې خلک د آرامۍ او سکون ساه اخلي
اوس د نوي ښار د پارک د اوسني حالت د لیدلو لپاره یاد پارک ته ورځو او هلته له ناستو کسانو سره غږیږو دا چې هغوی څه وایي له ځان سره مو بیایو
په کابل کې کله چې د نوي ښار پارک ته ورننه وځې نو تر هر څه وړاندې په کسانو مو سترګې لګېږي چې دوی نشه کوي
وړاندې نور کسان هم تجوید تفریح ته راغلي دي، خو د نشیانو شمیر پکې زیات دی. اول به هم دوی ته ور وګرځو او سره و به غږیږو چې له څومره وخت را په دې خوا دلته دوی د نشې لپاره راځي.
وحید الله،
دلته د نوي ښار پارک ته چې راغلی څه کوې؟
عمل لپاره.
څه شی څښې؟
پوډر.
هلته بیا څوک نه درته وایي چې ولې راغلی؟
څنګه نه وایي، هره ورځ عسکر راځي.
بیا نو چې عسکر هم راځي، یعنی عسکر ورنه ډارېږي؟
ډارېږي خو تښتو ورنه.
غیر د شارناولو پارک نور چیرته ځي د پوډر وهلو لپاره؟
پولیس وختي خو ته تپې سره شمالي ته ځو.
تاسو خپل نوم راته وایي؟
جواد.
څو کس هلته پوډر وهي؟
خلک ډېر راځي.
تقریبا څو کسه؟
یو پنځوس کسه، شپېته کسه.
هلته د شارناو پارک کې څومره وخت بیا تېروي؟
زه خو لس کاله مې تېر کړی و. دلته
لس کاله؟
دا کور مې نه دو.
ښه، د شارناو پارک کې تا کور ده نو؟
شپه او ورځ مې دلته تېر کړی و.
هغه هم د پوډر لپاره کور؟
خو به کله کله پوډر، کله کله همداسې مې تېر کړی.
څوک نه درته وایي چې ولې دغه پارک کې ناست دلته خلک تفریح ته راځي او ته دلته نشه کوې؟
ولې نه وایي، خو څوک قمانداران عسکران دي راځي ډېر جنجال وکړي، پوه شوې؟ خو مونږ د خلک په سترګې نه وایو.
د کابل د نوي ښار په پارک کې نه یوازې نشیان بلکې ځینې هغه کسان هم راځي دلته شپې ورځې تېرې چې دوی سرپناه لري. یو میرمن چې د ونې سیوري ته ناسته ده په مخ کې یو غټ پنډکی ښایي او داسې ښکاري چې شپه یې همدلته تېره کړې ده. دې ته ورځو او سره غږیږو. اول دې نوم راته وایي؟
زه دلته کور نه لرم، کالي مې د دغه د کندز نه راغلی.
نوم دې راته وایي؟
نوم نه څه کوې؟ نوم
ښه. څه وخت له کندز راغلی؟
څو ورځې کېږي راغلی.
څوک نه لري خپل خپلوان؟
نه، دلته څوک نه لرم.
د نوي ښار په پارک کې همته شپه تېرې؟
هلته مې شپه وکړه. هلته
ډارېدیم نه؟
نه، هلته هغه چوکیګانې چې ده هلته.
ښه، پخوا د شارناو پارک څه رقم و؟
خو هم ښه و، همداسې و، خو اوس هم ښه ده، دغه ده شنه ده.
په ځوانۍ کې راتلی دلته چکر ته؟
او راغلی وم.
د پارک پاک لراته وایه، څومره دې دلته خوښېږي چې شپې ورځې تېرې کړي؟
دلته مې ډېر خوښېږي، ښه هوا لري، پاک هوا لري، خاورې نشته.
که دا راته وایه چې تر څه وخته به نو دلته د نوي ښار په پارک کې اوسېږي؟
څه خبر، څه وکړم؟
د نوي ښار د پارک په بله خوا کې بیا څو کسه سپینګیري سړي لیدل کېږي چې دوی ناستې په خپلو کې کیسې کوي. دوی ته به هم ورسو او د موضوع په اړه به خبرې ورسره وکړو. خپل نوم راته ووایه.
نوم غلام الدین دی، ولایت د بغلان.
دا راته ووایه چې نن د نوي ښار پارک ته د تفریح لپاره راغلی، یوازې نن کار وخت راځي؟
نه، هر وخت راځم دلته تفریح دپاره، خاطر د دې چې دلته خوښه مې راځي، چمنونه ګورم، پارکونه ګورم، دغې د پارک کسان ګورم، همدغې د خاطر دلته راځم.
په کابل کې نورو ځای ته هم ځي که یوازې د نوي ښار پارک ته راځي؟
نه، کابل ته چمن حضوري ته هم ځم او د بل ځایو کې هغه بل چمن ته هم ځم. عبدالرحمن، څومره چې چمن سړی ګوري او عمر زیاتېږي، همدغې د خاطر سړی چمنو کې ګرځي. خو
عمر زیاتېږي؟
په خاطر د دې چې داشت چینو شینوالی شهاد شی چې سړی ګوري، همدغه د خاطر روحیت مثال هغه تقویه کوي.
سمه ده، تل په پارکو او چمنو کې اوسې. خیر اوسې.
خیر اوسې.
دلته یو بل ورور هم ناست دی چې دوی هم د نوي ښار له پارک نه پخوانۍ خوږې او ترخې خاطرې لري. په پیل کې خپل نوم راته وایه.
زه عبدالبصیر یم. دلته په پارک کې اولتره د هر څه نه نظم موجود و.
پخا
پخا فرزند گلونه دی منگ اکشینه و کنه آقا لغتکیه او که و نکینه و باس یالتا بر از در طولی ونی در منگ استلی دی همکاری نشته دی به بال دستل و نماتاییه پخا چی و که یوه نه به شمال و حال آقا به لیسه ولده هر انسان وظیفه و هماهنگی ولدی. دلتا سینمای پارک ارتالی داخل دو پارک آلتا مخامخی سینمای زینب ارتلی آلوه 22 محافظ وطن که نظم تماما دیسپلین برابر دلتا چی یو در سگرت و فیلتر بده آچه و غگ در بانده که و سگرت و فیلتر و فازلدانی که واچه و نه پری خودل آوز چی فیلا نینه درز را پودریان و دلتا شا و خا چا به چا تا نیلی چی دلتا که نه و کتا که نه و پورتا که نه دیر نظم سابق که مرمن به دقیق ارتالی مونیجه به ارتالی آچه ارتالی آقا دقیق چیزش
تکرای بینه و؟
تکرای بینه و نه سلوچه با
چی پارک تراتلی؟
پارک تراتلی چا دو چا سره کار ندلسته واقعی دیمکراتیک ارتالی اما سی دیمکراتیک فعالو
نارینه به چلتر اطلی چمره نظم مراتا و؟
منظم دریشی بیا غستلی ویز زیادتر ایچی واقع وقتی بیکار را نگو چی وست طول ده بیکار را سای منصب و مامور با مدیر با معلم با محصل با دا کسان براتل
پارک تا
بله.
څومره دا پارک خوښسته او څومره سانتیاوی دلته وی؟
یاره دومره خوښسته پارک چې مودل په دغه درس په دغه کې نو کابل کې نو دا اولین ممتاز د پارکو نوې خور پارک ورته ویلي.
خلک به ملي تراتل مثلا دلته به غرفو کې شور نه خود د شینم و؟
بله بله هر شی مجهز و. اول ته سرکو غوړی کې و مقصد.
پارک ته راتلی بیا ټیکټ به واخیسته کوم مفت خلک؟
نه نه مفت راتل ټیکټ نو په هغه وخت.
زمانوم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسواله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ استادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی دان سرکیگدم هرمیشه دی پاره. او مقصد دغ پرگیرام ما دیر زیاد خوکیدیم.
دل چې یو شمیر کابل خاریانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د نوی ښار پارک اوسنۍ حالت ډیر خراب خوده. دغه شاندوی د پارک سینما په ورانولو هم چې دغه پارک په یو څنډه کې ودانه وه خواشیني څرګنده کړه. دا چې د کابل ښاروالۍ څه ځواب لري موږ د یادې ادارې د نشراتو له مرستیال نور احمد احمدزي څخه پوښتلی دي.
په دې وروستیو کې سینما پارک ډېر قسمتونه یې وران سوي ول او د بارانو د طبیعي پیښو له امله نو کابل ښاروالۍ د یو انساني ناورین د مخنیوي لپاره دا سینما ورانه کړه او په دې په ځای باندې یو لوی سالون د فرهنګي جوړیږي چې د دې سالون د جوړولو لپاره اوس طرح ډیزاین کې یو ښه ښایسته یو نقشه ډیزاین شوې ده چې په دغو ورځو کې له خیره سره هغه نهایي کېږي. وروسته له نهایي کېدو بیا ځي تدارکاتو کې چې هر شرکت چې دې ګټونکی و په همغه اساسي ډول باندې دې ځي که به یو سینما کلاسیک راځي یو سالون د فرهنګي لوی سالون د فرهنګي چې هلته به فرهنګي کارونه یا هغه به مخته بول کېږي. او په زمین کې د دې پارک لپاره هم همدغسې یو ښایسته نقشه ډیزاین شوې ده څه دې کې به کافي شاپونه وي او شنه ساحه به وي دا له خیره په دغو ورځو کې ډیزاین کېږي. یو ځای د دې لوی سالون د فرهنګي سره یو ځای کار به شروع شي. له خیره هم به د ماشومانو هم د خلکو لپاره کافي شاپ په نظر کې نیول سوی ده او شنې ساحې به د تفریح لپاره.
درنو دوستانو اوس هم له پارک څخه د کورونو په لور هر چیرې چې یاست د ژوند شېبې مو خوشاله غواړم.
پل روانیم گام گام گگیم.